ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي. نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 28 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او سره الله مومند مو د مشال ریډیو په یو بلا غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په دا غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې بتاورو. خو تر هر څه لمخه د سیمې او د نړۍ خبرونو لپاره مایک سپارم اسرا علم مومند.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. په خیبر پختونخوا کې پرون په شیګان او جومات دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي او د ولسمشر لخوا د ربل شوی مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشال د وزادې څنګه ته ویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادي پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی، ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
اصلاحات راځي هغه پیغام راځه ده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي ګوندونه سره قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات پکې راولي او دغه مسله یې د خپل ځای باندې پاکستان کې
که څه هم د پاکستان او افغانستان د صبرتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللی. خو افغان حکومت ویلي چې په تېرو وختونو کې هم د دوونو ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیګان او جومات دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شي او شپږ نور ژوبل دي. د مشالډو خبريال وایي پرون د پېښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتونکي له جمعې مونځه کور ته روان وو چې نصرګند بسلوالو پرې ډزې وکړې، چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی وژل شو، یو زوی او څوکیدار یې سخت ژوبل شو. بلخوا د شبقدر پولیس مشالډو څه ویلي دي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جماعت لاسی بم حمله شوی چې پکې څلور کسان جوبل شوی. پولیس وایي بریدکوونکي یې وجل دي لا هم د دوه حملو ذمہواري چا پر غاړه نه اخیستي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو بنخته کې شپږ کسان وژل شوی او یو تن جوبل دي. پرون چارواکو مشرې وویل چې تر مخام په د تخلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دوه خواوو ترمنځ بنخته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوک وسلوال وجل شوی دی او یو امنیتی سرتیره جوبل دی. امنیتی چارواکو دا هم بلی دی چې وسلوالو د شمالي وزستان په تحصیلي شوه قلعه باندې راکټې داغلي، خو چاته پکې مرګ جوبله نه ده وړېدلې. د فرخندي د قتل مقدمه نن څرنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس صفي الله مجددي پرون مشال ورته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخنده د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفته په ورځ منګر اسمن مربوطه سرانمالی ته تسلیمو کې چیرته غویا علاقه ولري کول شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخندې د قتل په تور سره وسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په 14 کاله بند محکوم کړي دي. 19 کلنه فرخنده د قران کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې یو ډلې په وهلو او وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یوه جمعات کې 14 الکتر لگا 21 کسان وجلی او لسګونه نور یې جوبل کړی دي. دغه 14 پرون په قطیب صوبه کې د امام علي په جمعات کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلی. د ایران د بنو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندل او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د پیښې ذمہوار کسانو ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل اوریزه یا T20 لوبه کې ماتې ورکړي. پرون د لاهور په کزاپي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شل اوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د زیمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو په ټولو شل اورونو کې یې د شپږ وکټو په تاوان 122 رنزونه جوړ کړل. همداراز ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشر ډوته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړی او دوهمه دوه دوره سیالۍ په سریلانکا او ایران کې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وای چې ولسمشر اشرف غنی منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې CISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یو نقطه داده. د سیتولوژي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوه ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د 14 داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په شمه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی وو او د یو شمېر کسانو په وشلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
د داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول څه فضول خرچي ورته ښکاري.
او په بخته ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو پر څنګ د سولې په اړه د یوې مشاعرې حال هم درکوو.
هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله، زړګې مې اوچو د صبرېږي کله. دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چشم بورا او خپل ګلشن ته لاړ شم.
او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د مشاعرې ستوریو سره اوسئ. او سند خبرونه د پایل رپورت. افغان حکومت ته یو نشته سرچینه وایي ولسمشر د منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادله په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر رجو سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي د سیاسي بندر سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض د باندې مسرحات کې نه لري چې بلان دغه مسره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې سیاسي ورته لږه اصلاحات کوي او دغه مسله د خپل ځان په تاکید کې
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سوچي د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده د تفاهم لیک له لاسلیک دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطی ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیرې د پاکستان په لور کې میشته، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوی دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
فریبا ظاهر و د خبر پښتونخوا سملي کې د جمعې په مازیګر د پېښور هاي په تابات کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزيشن ګوندونو د دغه مرکز پر تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریضا و چې دوی د دې ځای شزي یو بل دارالامان ته لښلې دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغیستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیځایه شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیځایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته زی
ماشومان واده شي، د دولس دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د تیار لس کال عمر کې هغه د کور نه اوخ کړي شي، نه به کور ساتي نه به پلان ساتي نه هلته کې سسرال کې ځای، هغه به چرته زی. هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی خو له ورته شو هغه باندې شو دا ټوکو والا خبره مې سره مان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وو چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
صفداتیرو پینزو کډونه کی څومره زنانا دارالامان درغلی دي او هغه زنانا بیا څه شولې چې کله مو خویندې استرار کوي چې دارالامان د نزاعي چویدو هرې زیلې کې دی په څو دارالامان بیا دارول خرابه جوړه نشي. دې ته یو په مې دی جوړه ورکو کول دي چې دې کې څومره زنانا راغلي دي هغه زنانا
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولای شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او یوې بلې موضوع ته راځو. هغه کې مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم سوال برید وسو. په دې برید کې اووه کسان وژل شوي ول او د او ځینې نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کال وروسته زمبابوي لومړی لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړه. په دې اړه د زبیولا شفق رپورټ اورو.
د جمعې پرس ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفر خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
زبیو الله شفقو. په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کورکلسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال ویشتې په ډاګه کړي. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو دی بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. بل خلکو اوس زموږ د خوست ولایت کوم کډوال چې دي د حکومت سره په دې بحث کې سره بیتانه ده شوې، او ځکه چې اوس پرې چې څومره اعلانونه کېږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال رادیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هر کلی وای. د وویل
نام یاشت پورې مونږ په کورم ایجنسی کې په اریزی کې یو پوینټ کو لاو کړو چې ولې چې هغه اوس لاره باندې انته نه راځي چې تا په کله وخت نه کلته راو او ته په فری ترانسپورټیشن پیسې ورکولې او ترانسپورټیشن ورکولو فوډ هم ورکولو هلته د مونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړو د مونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو او اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسټ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل مور راتلو کې خو څه آر نشته دي.
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. د ویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
موږ خو خپله باندې نه راغلي موږ خو پاکستان حکومت لارې بندې کړې وې دې وجه نه دلته راغلي. پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې راته کار کوي بالکل فلایت لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجه نه موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشتاشه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کور کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
پوریوال کاکړو په خبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دیشمه نیټه بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونو امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دي خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوي چې هسې نه د برد د صوبایي اسمبلۍ د زمینی انتخابات په شان پر راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې کړل شي. په دې اړه مو د ټولنیزې د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ لمخه د بردر د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې شزي له رای ورکولو منع کړل شوی. له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو سازمانونو مطبوعاتو پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د شوزو د حقوقو مبارزه کوونکو ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبایي اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغه فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به شزي له ووټه نه محروموي بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې شزي رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وای داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د شزو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
مردان نه خبر راغلی دا د سی ثوابه نه چوټه لاهور نه خبر راغلی.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلی دلسبی چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخي په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دی. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیز فعال ده او په دیر کې د شزو له ورځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکشه وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوریت عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خند دی.
د دغه قانون د نشوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مخامي چې کوم جرګو ولا خلک دي هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه څه خوف او فکر نه ماشي ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم په تعریف کې دا قسمه فیصله کړي دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راځي چې خو داغه خلاف هغه ته چې سزاګانې نه دي اورول شي نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه موحدین کیږي او کوم موحدی تحریک ته ورنې زبانی کلامي دي کوم جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل لیډرشپ ول خلک چې کم دي د خجو د اوټونو د خلاف خبرې کوي پروپاګاندي خوري دمچاني ور کوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې شزي له ورځخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې لمخې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د شزو د رای ورکولو حق یقین کړی. دا د بلدیتی انتخاباتو په اړه باندې رپورت. د سند صوبې وزیرالله او امنیتي چارواکو وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترګري په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړي دي. آیا د دې دا خبره څرګندې شي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سختریزي مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تروسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې کومه وګورو چې کومه غټې غټې پیښې شوې دي چې هغه د 9/11 پیښه شوې ده، هغه د مرټر بمبینګ دی، هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی. په هغه کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوي دي، هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي، هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي. د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل دی د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي ثنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروستو بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. ثنا اعجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو نه حاصل د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تقسیمو دي ریلیجیس پارٹیاں چې کوم دي دا وی د ترس نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه قسم مطلب دی اسانه سره موجود دي بل چې کوم دا سټوډنټ وینګ دی پاره کې کتاب څو غره په یو څه کې تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وهل دي څنګه کوم دی جنګو په کالج کې څه مقابله یو لیک د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم هیته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل به هر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني ستر اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډوري او سم مسراله مومنت وارور کو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي ځکه چې لسمه بجې سوي دي.
ا
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دغه خبرې پرون د مشر ډو زده څانګې ته کړې ده. په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ار کې د زیارت وظیفه ناسته کې د یو شمیر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړې. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیګانو او جماعت شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ جوبل دي. د مشر ډو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز ون کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلي او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بل خوا د شفقدر پولیسو مشر ورته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جومات کې شوې چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي. لا هم د دواړو حملو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزستان کې امنیتي سرتېرو وسله والو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشر ورته ویل چې ماښام په د تخیلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتېرو او پنځه مشکوک وسله والو وژل شوي او یو امنیتي سرتېرو جوبل دی. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجید الدین پرون مشال ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. وویشت کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19مه په کابل کې یوې ډلې په وهلو وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یو ویشت کسان وژلي او لسګو نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې.
د خبرونو لنډیزوم له اسرار عالم مومند واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل اداریه په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وای شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمې لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ اپریشن پیل کړي او په کار د چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرتا یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړې شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي. نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وای چې اسلامي کالج په خبر کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وای چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهسي سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم د لاس چې دوی د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیک چې یو طرف ته قبایلی ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیره کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه د اولس ته هیلو او دغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پانګوال خپل هیواد ته راچل پکړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده چې تفصیل له بوروال کاکړه اورو.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر، او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ و. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکیچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر راوروي.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
فریبا ظاهر وا په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړې کړي. د دې هیواد فلم صنعت له سخت بحران سره مخامخ دی. تفصیل به لسراج ظاهر واورو.
دې لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو اووی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر خیګل لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمی صنعت په ټپ ولاړ دی او اداکاران د مالی ستونزو سره مخ دي او د بیوسې ژوند تیروي. د غرنګ د پښتو ژبي هنرمندان او اداکاران هم د غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره سوکړی زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اووی
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا نشم پاتې شوی یو همیشه مته چې هغه تم کړی دینه مخ کې لاسه وو هغه سره مته شونه شونه دې یو نو شو دا هو چې چیرې کومه داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شوی چې دا هو نه وښته چې مخامخ راځي خو تل دا خو بیا مته چې رښتیا هم پاتې شوی هیڅ څه نه دا باندې سبو پښتو نه وښته.
همدارنګ د پښتو ژبي هنرمند ګلزار مشال ریډیو ته پدی اړ زیاته کړه
یو کوم د چکم حالات کې په خبر پښتونخوا کې دا وی په ژمنه ډیر زموږ هنرمندان چې ګنه نو په کورنا سي کومه د پرزیشن دې چې ماتي حکومت هم ورکړي او څنګه د لوړو د چکم نه نو په مختلفو د کسکواش دي کرکټ دی راځي فوټبال دی د چې لوړو دي دي ته په مختلفو ځایونو کې نه کومو کې د اوکران او رشي دي د ټول توجه او په خپل پر روبو باندې دي په خپل کار باندې دا څه دي چې ګنه زموږ خبر
پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډي وتا اوی چې دوی تیر کال هم پته مو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فند بیل کړي خو دوی هیڅ نه کړه نو په کار د چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارا سال مخ کې کوم د 2 فیس او ماغه فیس او مطلب دا لري او ماغه فیس باندې مونږه ټیکس مونږه کټ کیږي مونږه ارسه کیږي نو کم اس کم دا چې وي تبدیلی تبدیلی پکاره نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه د غړي له تبدیلی پکاره دا خو دوی ولا دا څه ماغه نه کړی الان کې مونږه د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه خاص د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې شتم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سبو کوم خبره کړې دا و چې څه وي نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرېد دوی لپاره کارونه کولای شي. نو مولي وی
مودبون لګیل سره کې به مې اوسې ډی پی ټی دوی لپاره ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوی مو د هغه ازور سیستم چې زکوتونو کوي ټول بیا غیر نه بس کو دوی مو ځان فرق پر لګتر دی ګورنمنت یو ادارې یو چلای چې دوی مو سره په ادارې کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوی مو مشترک کی دوی لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړل او ان شاء الله امید ده چې د کابل پښتون خو د اول پلانینګ دی ټو پاکستان په لیول باندې چې دغه خلکو د پرې مو دغه مرګرو د پرې مو دغه فنکارانو لپاره به څنګه اقدامات نیم کړی تر څو چې ډی پی کې دوی ته مو کوم اقدامات کوم فنډ دی.
د ګلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څنګه ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د دې غړې خبري برخه پای ته ورسېده. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه دی باز احمد عابد.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په پیښور کې د امن پونوم د یوې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به لزوان شاعر سید شاه سعود سره د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي په اړه خبرې ولرو او په اخره کې به پیښور کلچر موزیم ته سر ورخکار کړو او د باچا خان بابا د افکارو د خبرولو په اړه به د انزوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت ترازو. د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې قبایلی سانګې د آبادۍ په لور تر سرلیک لاندې یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو ویناوالو پکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو په ستونزو او حل لارو خبرې وکړې او تر څنګ یې د امن په نوم یوه مشاعره هم ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې تیره اونۍ د پیښور په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه ګڼ شمیر شاعرانو پکې د امن په حواله شعرونه وویل. د پاک افغان ولسی تړون د پاکستان د سانګې مشر علمزیب خان د غونډې او مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په قبایلي سیمو کې د بدامنیو سره د مبارزې په موخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو مشران او اهل نظر د سلا مشورې لپاره وربللي دي.
پاک افغان ولسی تړون غټ مقصد چې کوم دی نو په دې کې دا دی، دا سیمه د قبایلي چې کومه ده دا چې څومره متاثر شوې ده د دهشتګردۍ په نتیجه د اپریشنونو په نتیجه کې او بیا چې کوم دی نو د آی ډی پیس په شکل کې نو د دیر ریکوري د پاره حالات چې کوم دلته کې جوړ شوي دي، هر سړی ماشوم نواله تر بوډا پورې چې کوم دی نو دا خلک ذهنی طور چې کوم دی نو دغه شوی دی متاثر شوی دی، نو موږ غواړو چې دا خلکو ته هیلینګ وکړو. زما کیند په دې باندې خو د شعر دغه اثر ډیر جوري دی، هغه اثرات چې کوم دی نو په هر چا ورزيږي.
په مشاعره کې ګڼ شمیر شاعرانو د پښتنو په وړاندې پرتې ننګونې، سولې او امن ته هیلي او د پښتون د یووالي لپاره شعرونه وویل. جلبل مومن چې په خپل نظم کې د پښتني احساس د بیدارۍ او یووالي پیغام ورکړی و، د ګډونوالو له درون استقبال سره مخ شو. د نوموړي د نظم یو بند څه دا ډول و:
ستا نه گناه شته نه قصور شته د وطن پښتونه، ستا دښمنان ګورې ضرور شته د مسکن پښتونه، ځکه د غم دا اور بلیږي ستا په تن پښتونه، تن تنهایی به د پښتونه ټول انجام خراب کی، پښتونه یو شه جدایی به د ماښام خراب کی، که چېرې یو شو د دښمن په سر به اور بلکو، راځئ چې یو شو چې دا اور په بل یو لور بلکو.
نامدار خان افریدی په خپل شعر کې غلیم ته دا خبره په ډاګه کړې وه چې ستونزو ته یې ځکه غاړه یخي چې نورو ته اسانتیاوې راولي.
امن غواړو، امن خدای په وطن به خوشحالي شي، شمه بله د غیرت کا په خیبر چې رڼایي شي. ای غلیمه، زه پښتون یم، زه به کله ډار ونه کړم، ما تکلیف ته غواړه یخي چې په نورو اسانی شي.
جلیل مومن په خپل یو نظم کې امن راغغولی او چې د پښتنو خړو کوسو په سی خپخ کاریدو.
امن ویلما د پښتونخوا یادیږي، څنګه چې مجنون ته تر لیلا یادیږي، زما یادیږي هغه شملور پښتانه، ډیر زړور او بهادر پښتانه، هغه خړ کورونه مې هیریږي کله، زړګې مې اوچو د صبرېږي کله، دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چې شم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم. جمیل هوټل په دې سودا کې ناستو، امن جړل چاته بي دیا کې ناستو.
دا چې د امن په حواله د شاعر په ژبه پیغام به سومره د ولس په ذهنونو مثبت اغیز ولري، ملتپال مبارز نزیب خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ دا ګڼو چې دا کوم شعرونه دلته شاعرانو او صاحبانو دلته ذکر کړو او کوم شعرونه واورولې شو، په دې کې د امن بې انتها خواهش، د خپل وطن چې کومې نادودې دي، کوم قتلونه وشو، کوم حالت په دې وطن روان دی، د دینه سرخوږی زړه چاودون، او دا ځګڼم چې دا به د پښتون په وطن کې په ولس او داغي په ذهنونو په لر او بر افغان به دا یو تاثیر وکړي، او د دې ستونزو د خاتمې لپاره به دا یو بھرپور یعنی کار او یو پاسون جوړ کی.
د پاک افغان ولسی تړون مدني ټولنې چارواکي وایي چې دوی بل دی ورسته په باجاوړ کې، ورپسې به په کوهاټ کې د کورمی او رغزو ایجنسی د خلکو لپاره، او په اخره کې به په وزیرستان کې ورته پروګرامونه ولري چې په هغو کې به هم د پاک افغان ولسی تړون د غړو په هلو ځلو، د یادو قبایلي سیمو مشرانو نه علاوه د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم بلل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود ځوان شاعر دی چې په خپله شاعرۍ کې یې فلسفه په رومانټیک رنګونو رنګولې ده. نوموړي د خپل ځانګړي اسلوب له امله د شعر د باذوق لوستونکو پام وراړولی دی. تازه یې د شاعرۍ شپږمه ټولګه له چاپه راوتلې. له نوموړي سره مو د ده د شعر په اړه لنډې خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راړوم.
سعود صاحب در دمه را نږدې کېږه ستاسې شپږمه شعري ټولګه ده او دا دې زما او ستا مخته پرته ده تر کومه حده چې ما ولوستله نو داسې معلومیږي چې د تیر یوه کال هغه شعرونه تاسې په دغه ټولګه کې راټول کړي دي چې په فیسبوک مو لوستونکو ته ښودلي دي آیا دغه ټولګه د فیسبوک د یارانو د خوښې نتیجه ده او که څنګه
ستا خبرې ته نیم او ویم او نیم ورته نه ویم
دا نیم ورته نه ولی وی
ځکه چې نیم او ورته ځکه وایم چې په رښتیا هم د فیسبوک شعرونه دي فیسبوک کې مې خورې کړي دي ملګرو پکې راته کمنټونه لیکلي دي ملګرو پکې راته لایکونه کړي دي لارې راته ښودلې دي پکې ستونزې راته په ګوته کړي دي خو فیسبوک لپاره ما نه دي لیکلي تا ویل چې د فیسبوک شعرونه دي نو دغه نیم نه مې درته ځکه وویل
ښه نو اوس چې کتاب چاپ شلو او ته خپل د یو شاعر په حیث نه دی لوستونکی په حیث باندې کله راواخلی او لولي ساغیز در باندې کوي دا خپل شعر دی
زه ته نه مطمئن نه یم هر شعر کې راته یو سلیم غړي ښکاری یو څه خبره چې زه کول غواړم په شعر کې مې کوشش کړي زیار مې ستلې خو هغه سمې نه د کړې چې څنګه ما غوښتل چې وکم
یو خبره چې استاذو کتاب جلال آباد ته راغې او شاعرانو ملګرو ولوستو له ډیرو سره دغه یو سوال چې سعود صاحب چې د شروعنه په کوم سټایل را روان دي او مغه سټایل خو له ځان سره ساتلې دي خو د پښتونخوا په خاوره لروبر چې کوم مسایل دي کوم نورینونه راځي وای چې د تصویر پکې کم دي دغه خبره ته تاسو جواب ورکوي
د شعر پاړه مخکې نه ذهن کې سنی پرته چې د دې پاړه به شعر لیکم د دې پاړه به نظم لیکم غزل کې به دا خبره راولم دا بر اولم دا غ تخلیکی شی به خبره یا غ وخت چې ذهن کې وي او ما غ کاغذ تراشي او ما غ کاغذ باندې ولیکل شي د سی په پلان ما کله شاعری نه دکړي
یعنی دغه نیوکینه تاسو ځان مبارا غنی چې مثلا وای چې شاعر د قام سترګې دي د ټولنې سترګې دي او سچې قام په کوم نورین کې اخته یې باید شاعر ورته انعکاس ورکړي
اغه شاعر یا دیږي شاه سعود نه یا دیږي د شاعر پاره چې کوم خبره ده دغه عمومي ده خصوصي نه ده
ځینې دوستان دغه شکایت هم لري چې دغه مرخکولي شاعری شاه سعود په ډیر عادي کاغذ اخباری کاغذ باندې چاپ کوي نه د وجه سده
کم قیمته کاغذ په دې خګنه مچدار چا لاس ور رسیر سو کې په ارزان بیا وخت یو ویل ولی لوستلې محمدي زویم چې تر ډیرو کسان ور رسی تر ډیرو کسانو رسیدل لپاره باید چې د دې قیمت کم وي او کم قیمت لپاره باید چې دا کاغذ د سړیر قیمت کاغذ نه وي
تاسو د ډیرو کسانو در سوالو خبره وکړله نو مشال ریډیو هم ډیر اوریدونکو لري پرته د دنه چې په کاغذ ولولي ک په خپل ژبه باندې ورته یو نظم یا یو غزل وړاندې کینو
اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی سکندر هغه زوړ سړی دی هیر شو چې کېګ دای یستاله خار قیمتي و چې غرور یستاله مر پرانا غسکړو ستاله تخت یې هندار قیمتي و ستا په تاج کې د کاسي ګمان کولو وې همدا سه به ارهټه پاتې خده چې وېسترګې تخکار سکندر بل سترګ در نه پټه پاتې خده سکندر ستا نسب لار روان دی خو د هغه فلسفي سوک پاتې نه دی هغه تل بچي اوس په ور سره ناس اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی خو یو زیم یو بل لیونې ده چې د دې پیړې ځنګلو کې پراته یو ستا د نسل او نسب لخار لري د خپل فکر په غزلو کې پراته یو د تاجونو د تختونو د لخکرو د سپیره دنیا زمونږه خوخه نه ده تش بدرنګ تصویرونه را تخکاری دا لندرنا زمونږه خوخه نه ده دا د وینو نه لړلی سړکونه ل انسان تر انسان پورې نه زی دا شرابو نه لمدې د فکر لاري هوش کې نه دی تر جنان پورې نه زی د دولت او د طاقت لخار لري زمونږ ځان لا یو بل دنیا کې ده سکندر مونږ سپه ساتل نه دی خو کې دای مولا هم هغه په خوانه ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پیښور پونتون کې د افغان ځوانانو نړیوالې ټولنې په خپل کلنی فورم کې د عدم تشدد د فلسفي سالار او خدایي خدمتګار تنظیم د بانی باچا خان انزوریز نندارتون جوړ کړو چې د کتونکو د پام وړ وګرځید نور حال پر ریپورت کې د
دغه نندارتون چې د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ اړوند پښتون کلچر موزیم کې د تیرې سې شنبې په ورځ ترسره شو، د وتلي انځورګر امدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي وو چې د سلګونو ننداره کوونکو او د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو پام یې ورواړوه. ډاکټر ابراهیم زازی چې د پاکستان په کچه د افغان ځوانانو د نړیوال فورم مشري کوي د دغه نندارتون له جوړوونکو څخه یو تن و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د باچا خان بابا له افکارو د نوي نسل ځوانان خبر کړي.
په دغه غونډه کې چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې راټول شوي دي او خپل فکر سره شریکوي، او په دې پروګرام کې مونږ د باچا خان بابا انځوریز نندارتون هم وړاندې کړی دی چې غواړو داسې کانفرنسونه داسې غونډو د لارې د لر او بر ځوانانو منځ کې هغه غلط فکرونه له منځه یوسو او د باچا خان بابا فکر خور
کړو. دا چې دغه نندارتون به ځوان نسل ته د باچا خان بابا پیغام ورسوي او کسنګه، په دې اړه شاعر او لیکوال اکبر اوتی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ارباب سے پدے قلمی هنر کې بابا د فکر او بالکل بصیرت بریخي هغه پدا سے چې د بابا کم د ملنګې جوندو د بابا کم د انساني برابرې په حواله دغه کم فکر وو یا د بابا چې کم کمی فکر وو یا د بابا چې کم د پښتنو د پاره کم جون جوا غوښتو، نو هغه ټول د بابا د دې انځورونو نه هغه خبرې موږ ته روزي. او بیا په خصوصي توګه چې زمونږ زلمی کل چې هغه یو داسې طرف ته لبه د مرغه روان دی پکې ځینې چې هغوی د بابا دا انځورونه ګوري نو هغې په یو سوچ مجبورولی شي.
پېښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر پروفیسر خادم حسین چې نندارتون یې په غور سره ننداره کړی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دغه شان نندارتونونه کولای شي چې د باچا خان بابا سیاسي اقتصادي او ټولنیز فکر په ځوانانو کې عام کړي.
کله د بابا د باچا خان بابا نندارتون په نظر راځي یا د هغې تصویرونه په نظر عکسونه په نظر راځي، نو د هغې د ژوند ټوله فلسفه چې هغه د اقتصادي ترقی د سماجي پرمختګ د سیاسي ازادۍ او ورسره ورسره د امن د سولې او د عدم تشدد فلسفه وه، نو ظاهره خبره چې د ځوانانو په مازغو کې د هغې یو غاړې ته ماډل پرېوتې بلې غاړې ته هغه د هغې فکر باندې سوالونه اوچت کړی شوي او هغې دپاره نور لیک لوست کړي. زما خیال چې دا ډېر لویه خبره ده او زما خیال چې د بعضې دغه پکې موقته د ارباب صاحب دی الحمدلله دا ډېر اعلی خبره ده مونږ هغې ته مبارکي ورکوو.
دی وایي چې پښتانه د حالاتو په داسې ګرداب کې راګیر دي چې یوازې عدم تشدد کولای شي چې پښتنو ته د ژوند لوری ورکړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
جوڑ کر اللہ
زمان